په لیکه کې ده او د دوی پښتنه به هم واخلو بیا دواړه یو ځای ځواب کړه. السلام علیکم.
جما خبرې کوم د نګرار نو سلام او احترامات منه.
وعلیکم السلام.
ما سوال د باسه سمزاده یو وخت ما نه ماینه تر دا وستا شکر یو سلو او نهر باندې یو سلو شندې بیا دا ستا دا کومه پیرې چې دا وایي نو خو دا پریزه چې سره پولیس سره راغش پریزه نو کو دا او هغه مرسته بیا را نشته یو څه تر چې ما نه کوم چې سره راغش دا واته زری چې نشته در ما کوم یو څه بری او شپږات یو شپږ نه دی بیا څه نه دی راغش چې ښه چې دا د تاسو نه دا مخه دا تور چې وځه
د میرویس فاطمی د سوال په جواب کې به زه ورته د وایم چې غذایی رژیم د شکر په ناروغۍ کې ډیر بارزښت دی. هر هغه خواړه چې هغه ډیر خواږه وي او په ناڅافي ډول باندې د وینې د ګلوکوز کچه لوړه بیا یې باید ونه خوړل شي، لکه خپله چې ځینې نمونه واخیستل د توت څخه چې په ډېره اندازه باید ونه خوړل شي، ډېر خواږه خواړه د بورې څخه باید استفاده ونه شي، ماټایان لډوان او دا مسایل. ولې بیا هم په یاد ولرئ چې د شکر ناروغي داسې معنی نه لري چې موږ او تاسو په مطلق ډول باید د خوږو څخه پرهیز وسو، ځکه زموږ او ستاسو وجود خوړو ته خوږو ته اړتیا لري. هر څه چې کوم ډاکټر ورته یا مالج متخصص ورته ویلی وی باید هغه څخه پوښتنه وکي او د هغه پرانا کې باید همغه سیمنګ او تاسو ځنی چارټونه لرو د شکر د ناروغي په خاطر باندې چې دغه مره مقدار باید تاسو سلی رساتو کې واخلی. دا ډیر اړینه ده. لبل پلاوا جمال صاحب چې د ننګرهار څخه مونږ او تاسو ته ټلیفون کړو د چ په لومړي ځل باندې د شکر معاینات کړي، د شکر کچ نورمال و، یعنی د شکر نورمال اندازه د شپیتونه تر 160 ملي ګرام پر ډیسی لیټر ده. کچیرته یو شخص په متکرر ډول باندې د شکر معاینات په نهر باندې وکي او د دې مقدار د 160 ملي ګرام پر ډیسی لیټر نه، ځنې کتابونه 190 ملي ګرام پر ډیسی لیټر وای، ځنې 140 ملي ګرام پر ډیسی لیټر وای، د دې څخه لوړه شي او په 100 لابراتوارونو کې د 100 ورځو پر لپسې معایناتو کې دا لوړ راشي، دغه حالت ته موږ او تاسو د شکر ناروغي وایو. ولې د دې سره سره باید په ناروغ کې اوسه نښې نښانې مولیدل شي. د جمال خان د شکر کچا په لومړی ورځ باندې چې دې معاینه کړې 160 ملي ګرام پر ډیسی لیټر، دا په هغه وخت کې شکر هم نو او د هغې څخه وروسته د شکر کچا نورماله ده. کولی شي چې خپل منظم خواړه واخلي، خو بیا هم وایي که چېرته تاسو په ځان باندې شکی اوسئ، میاشت دوه میاشت درې میاشتو کې خیر دی، یوارې متکرره معایناتو کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ
ما خپل شروع دی دا چې څوار نس کال دی دینو ډېر فاز اپ کړی دی، به خره چې ډنګر کړی دی، به خې به اندازې ډنګر کړی دی، خو په ډېر چې ډاکټرانو ته راغلی دی په کوڅه ولاري په اړه چې پچکه ولدا دې ثواني چې ډاکټرانو ته ویل او ځین ځین یو ثواني پرېز مکو پرېز دې سخت پرېز مکو مزه پرچی ده دا پرېز دا مور ته دا کړی دی موږ نو دا پرېز ثواني خو بلی دې ډاکټر ته ولدا بیا تاسو نور نه جوړی دی چې دې سخت پرېز کوي ډېر دا کار ایستلې دی دا پرېز اوس
د سوار لسکالو په ماشوم کې د شکر راخکار کېدل دی ته ټایپ 1 یا جوینایل ډیابټس میلټس یا بل نوم یې ورته آی ڈی ڈی ایم وای، انسولین ډیپینډنټ ډیابټس میلټس. یعنی په دغه ماشومانو کې چې د دوی مانګ د 60 کالو نه ښکته وي، وای د انسولین د هورمون په مقابل کې یو انتیباډي جوړیږي او خپل دغه حجرات چې د بی تحصیل زیداد انسان د وجود په واسطه باندې تخریبیږي، یعنی په هیڅ ډول په دې کې د انسولین ماده نه جوړیږي، نو دوی مجبور دي چې د انسولین ماده د پچکارو د لارې واخلي. دغه وخت کې چون دا یو خطرناک شکل دی، وای چې تاسو کله دا ماشوم د شکر تشخیص شو، دا باید په مناسب اندازه باندې خپل خواړه باید وخوري، په مناسب اندازه باندې خپل ورزش باید وکړي، همیشه باید د ګلوکوز کچه معاینه کړي او هغه انسولین یا پیچکاری چې اخلي هغه باید همیشه چون کله وزن زیاتیږي کله کمیږي په هغه ملي ګرام پر ډیسیلیټر یا په یونټونو باندې پر کیلوګرام باندې حسابېږي، باید واقعا د یو متخصص د نظر لاندې ووسی تر څو پورې کله کله د بده مرغه داسې ناوړې پایل من سره وړي چې کله کله ماشوم د ګلوکوز کچه د حد ټیټیږي او بالاخره کوما ته ځي. ډیابټک کیټو اسیدوسیس یو خطرناک حالت دی چې د ماشوم شوري حالت له منځه ځي او یو داسې تنفس کوي چې د هغې تنفس کله موږ او تاسو بوی کوو د میوې غوندې بوی کوي. دغه حالت خطرناک حالت دی چې په دې حالت کې د ګلوکوز کچه حتی د 250 میلی ګرامو څخه تر 350 میلی ګرامو پر ډیسیلیټر څخه زیاته لوړیږي او بالاخره ماشوم کوما حالت ته بیایي. نو د ماشوم وضعیت یې که چیرته خراب شوی، وزن یې بایللی، بیرته دې خپل معالج ډاکټر ته وي چې تر څو پورې مکمل معاینات ورته وکړي او د هماغه معایناتو په نتیجه کې باید ورسره خبرې وکړي.
بصیر احمد له لوګر نه مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وګورئ د شکر ډولونه که چیرته 90 تر 95 سلنه ډولونه د شکر چې دي هغه دویم ډول دی ټایپ 2. عموما د څلوېښت کالو څخه وروسته رامنځته کیږي او وایي چې دا کسان به چاغ وي. په دې کې ارثت ډېر زیات رول لري، د حد زیات وزن رول لري، چاقي پکې رول لري، ځینې وایرسونه پکې رول لري، شراب پکې رول لري چې د پانکریاس حجرات پرې معوفه کیږي. ولې د بده مرغه کله کله داسې کیږي چې لس کالو پورې، 15 کالو نه نیول تر 10 کالو پورې دا ناروغي چې ده د انسان په وجود کې خاموشه سیر کوي. ممکن دا مریض یو ډاکټر ته لاړ شي او د سترګو تکلیف پیدا کړی وي. د سترګو ډاکټر ورته وایي چې ته لکه ته د شکر معاینه کا، ځکه د سترګو شاته کوم جال چې منځ ته راغلی او ستا دید له منځه تللی، ممکن ته شکر اوسي. یا کله کله داسې کیږي چې عمومي ناخونې خانو باندې به زه خبرې وکړم چې د نصیر احمد پام ورته وګرځېږي. که چیرته یو کس چې د هغه عمر د 40 کالو څخه زیات و، چاغ و او په ناڅاپي ډول باندې ورته زخته زیاته تنده، ډېرې زیاتې تشې متیازې کولو ته منډې وهلې، ډېر زیات خوراک یې کو، دی وایي سیپایا ده، درې ګونې حالت دی. د دې سره سره ستړتیا منځته راځي او د وزن بیالل منځته راځي. د دې سره زړه بدي، کانګې ورته پیدا شولې، حتی د پښو دردونه ورته پیدا شو او د ګوتو او د پښو بډیوالی ورته پیدا شو. دی غټې نښې دي، خو کله کله بدبختانه داسې هم کیږي چې تر 15 کالو پورې که چیرته شکر دغې نښانې په چا کې راښکاره نه کړلې، وایي ممکن د سترګو ډاکټر دا تشخیص کړي د سترګو شاوخوا ته جالونه، هغه رګونه چې د سترګو شاوخوا ته راغلي هغه چغزي کېږي، سختېږي او اچې کله وچاودېدل د هغې څخه داسې مواد راوځي چې د سترګو دید له منځه وړي.
او بل په دې ته نه راځي چې څنګه انسان کولی شي د شکر ناروغي نه ځان وساتي چې په ټول عمر ناروغي را نشي.
عبداللطیف خان خو ډېره زړه پورې پوښتنه وکړله، وایي چې د چربي له امله دویم ډول شکر چې دی د ټولو څخه غټ علت دی، همدغه د حد زیات وزن دی او د فزیکي کارونو نه کول دي. ګورې موږ او تاسو خروس کو، ولې فزیکي کارونه نه کوو؟ د وخت په تیریدو سره وزن زیاتیږي. کلم چې وزن زیات شو، د زیات وزن یو میکانیزم هم دا دی چې دغه بیتا حجرات چې دی انسولین فرازی، دغه د دې په انسولین په مقابل کې خپل بدن عکس العمل خي. کله چې عکس العمل وخی، دغه حجرات په مقاومت په دومره نوي وجود ته به دومره انسولین نشي افرازول تر څو پورې د بدن وړتیا پوره کی. نو په همدغه خاطر باندې چاغواله د شکر لومړنی او اساسي علت ګڼل شوی دی. د مخنیوي په خاطر باندې اوله خبره خدا ده چې موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې هیڅ وخت چاغ نشو. همیشه باید کوشش وکړو چې ډیر غوړ، ډیر وریجی، ډیر هغه خواړه چې د حد زیات خواږه وي، ډیر زیات انرژي لري و نه خورو. او همیشه باید موږ او تاسو میانه‌روي وکړو، په نیم نس باندې خواړه وخورو. کوشش باید دا وکړو چې دوه وخته خواړه وخورو. ګورې د روژې هدف او فلسفه هم دا وه چې موږ او تاسو پیشنمه او پروژه ماته کوو، غرمه پکې نه وه. جنتی خواړه ماینده کې وای دوه وخته دي. د روژې فلسفه هم دا ده هغه اضافي وزن چې انسان د 12 میاشتو په موده کې راټول کړی دی، وازدې راټولې شوي دي، د روژې په واسطه پرې مینځل کیږي. نو موږ او تاسو باید د فرضي روژو سره سره که دوشنبه او پنجشنبه روژې ونیسو، څو ګټې لري. یو خدا چې د چاغښت مخنیسی، د اضافي وازدو د راټولېدو مخنیسی، او هغه ناروغي چې هغه که د زړه ناروغي دي که د دماغو د رګونو ناروغي دي که ځینې نورې ناروغۍ دي چې وروسته باید خپرونې په جریان کې ووایو د چاغوالي له امله منځته راځي. شکر خپله یو داسې خطرناکه ناروغي ده چې د ژوند تر اخره پورې به موږ او تاسو سره ملګری. نو که چیرته موږ او تاسو خپل وزن کنټرول کړو، خواړه کنټرول کړو، او یو څه مقدار حد اقل نیم ساعت ورزش وکړو، هېڅکله به د شکر په ناروغۍ اخته نه شو.
علیکم سلام مهربانی
نظر محمد خبرې کوم ان لال پورې ولسوالۍ سربند کلی نه دا پوښتنه ده چې عمر مې 40 کاله دی او د خپو درد مخکې مې معاینه کړې وه الواډي کې لاندې کوټل کښې یو 15 کښې وو ډېر کله چې کار کوم ستړیا کېږي ما دوکاندار
ځینې دردونه د وظیفې یا دندې له امله هم منځته راځي. یو دوکاندار، یو ډاکټر، یو کس چې په یو ساحه کې متکرر اته ساعته لس ساعته ولاړ وي هغه وینه د اتو ساعتو په جریان کې دلته د پښو لاندې برخو کې ډب کیږي. ځینې دردونه منځته راتللی شي دا د کوشش وکړي چې حد اقل د ورځې نیم ساعت ورزش وکړي او کله چې د شپې اوده کیږي د پښو لاندې د یو بالښت کېږدي تر څو پورې د پښو دا وینه په اسانۍ سره تخلیه شي او که بیا هم دردونه آرام نه شو باید مکمل معاینات وکړي.
مهرباني. وعلیکم السلام.
د پرهیز په باب لباندې به زه دومره ووایم چې دا د شکر ډول پورې اړه لري چې آیا دا ټایپ 1 دی، دا ټایپ 2 دی یا جسټیشنل. جسټیشنل ډول یې د دوه ځانو ښځو کې منځته راځي کله چې ماشوم په نس باندې وي، کله چې ماشوم یې وزېږېږي بیا بیرته له منځه ځي. پرهیز یې د مریض حالت، د شکرې د کچې د لوړتیا پورې، د مرض وخامت پورې اړه لري. په هغه کسانو کې چې اکثرا نن سبا په افغانستان کې ډېر زیات دی، دی دویم ډول دی د چاغوالي له امله منځته راغلی. ډېر زیات وګړي دي چې د اقتصاد د پیاوړتوب له امله ارزښت زیات خواړه خوري، ورزش نه کوي، وزن یې زیات شوی، د شکر ناروغۍ ته کاندید دي. دوی باید کوشش وکړي چې د سبزیجاتو او ترکاري بابو څخه استفاده وکړي. دوی همیشه په کور کې باید وریجې، غوړ او دا مسایل کم کړي. هر هغه خواړه چې په هغوی کې انرژي ډېره زیاته وي سره کړي باید کم کړي. د بامیا، فاصلې، کدو او دغه ترکاري باب باید دود کړي په کورنۍ کې. سلاد څخه باید زیاته استفاده وکړي. او په زمین کې راځو د ورزش لپاره. ورزش هم د شکر د ناروغانو په ډول کې د هغوی په وخامت کې فرق لري. که چیرته یو کس چې هغه په ټایپ 1 ډیابټ باندې اخته دی او ماشوم دی او د هغه جسامت او وزن ډیر کم دی او لاغر دی، ډیر زیات ورزش ته اړتیا نشته دی، ځکه چې که چیرته د حد زیات ورزش وکړي د هغوی انسولین ته ډیره زیاته اړتیا لیدل کیږي. ګلوکوز کچې راټیټیږي. که چیرته هغه مقدار انسولین د بیرون څخه واخلي ممکن د دې کچه په ناڅاپي ډول باندې راښکته کړي. خو د هغه کسانو لپاره چې وزنونه د نورمال حد څخه زیات دي دوی باید حد اقل د نیم ساعت نه تر یو ساعت پورې منظم ورزش وکړي. ورزش لامبو ښه ورزش دی خو د بده مرغه موږ پکې په افغانستان کې ورته زمینه نه مسایدېږي. ولې بل قسم ورزش چې دی منډه، د منډې دپاره موږ او تاسو ته په هر ځای کې ځای شته دی. کوشش دې وکړي چې د 15 دقیقو نه تر نیم ساعته پورې که چیرته په 40 ساعتو کې منډه ووهل شي انشاءالله چې د دوی شکر کچه به په نارمل حالت کې وساتل شي.
موری رخصت را کوا زمدر چخ پمیتر ہو را رسا وندر چخ موری رخصت را کوا زمدر چخ زان تر قیامت دبیل وندر چخ رخصت را کوا زمدر چخ موری رخصت را کوا زمدر چخ موسیقی کیسی کولے پر لپسی مسلی کولے سی دور افسانی ویلے سید میود پیالی شہیدانو بنا سیگی لمیو مستی بزنگی گی ہو رے لکا کوتری بنا سیگی حق نڑیل نیمتو ڈکد حمل اصلو لشدو ڈکد پسی نہ پوری مر گئی تڑلائی بخا والا میں دا جنت گٹھلائی بخا والا میں دا جنت گٹھلائی بخا والا میں دا جنت گٹھلائی چاہتا پریک دی سامولوی سادہ ظلمیان غلوی چوک جنت چوک ایمان غلوی چھتا جنت توڑی پخ پلنے زی منگ غلوی او کخ پلزان غلوی سامولوی دیخ پلائی شونہ کوی تعلیم نہ کوی زو ید بلد پارا زان